قدر منوریدون کو یو وار بیا ستری مشهی دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړی کې ز منور شاسته سو هر کله کوم په خبرونه کې به واوري چې امریکا ویلي د طالبانو لخوا افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د خبرو اترو د شروع کولو هر کله کوي. د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمیر نور رپورټونه لرو، خو راځي چې په سر کې د مجید بابر نه د دې سات تازه خبرو نواورو.
ستړي مشه اول د مشال د خبرونو سرټکی. امریکا وایي د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. طالبانو هم منلي چې په دې اړه لومړنۍ خبرې شوې دي. افغان چارواکي وایي چې دغه هیواد د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې یو ډله 20 خبر موندلی دی چې پکې د لسو کسانو د کوپړۍ اډوکي دي. په صدا کورم ایجنسۍ کې د قبایلي مشر ملک سلیم خان اورګرای په کور کې په بمی چودنه کې د څلورو ماشومانو په ګډون 15 کسان جوړ شوي دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. امریکا وایي دوی به د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ کوي، چې ورکه طالبانو ته په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانستلو خبره هم شامل ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندا ویکتوریا نیولین وایي کدا خبره ترې افغان جنگ ته د پای ټکی ږدي نو دوی ملاتړ کوي. د نیولین سرګندونې ورسته له هغې مخې تراغلي چې افغان طالبانو اعلان وکړ چې دوی په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانستلو او د امریکایي زندانونو نه د خپلو بندیانو د خوشي کېدو په اړه د یو تړون ابتدایي مرحلې ته رسیدلی دي. افغان چارواکي وایي چې دغه هیواد د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې یو ډله 20 قبر موندلی دی چې پکې د لسو کسانو د کوپړې هډوکي دي. د دغه هیواد په شمالي برخه کې د افغان پوځ ویان محمد نهیم وایي چې د پوځ زیر استعمال یوې ودانۍ کې مزدورانو د ګاډو د درولو لپاره د ځای جوړولو په نیت کله ځمکه کنستله نو هغوی ته د لسو نه تر 15 کسانو پورې انساني کوپړې ملاو شوې او بیا دوی کار ودرولو. ښاغلي نهیم زیاته کړه چې دوی د بشري حقونو کارکوونکو او طبيعي پلټونکو ته اجازه ورکړې ده چې دغه قبر پاړه پلټنې وکړي. یاد شوې سیمه په 1990 کې د خانه جنگي دوران د سختو جګړو میدان وو. د کورمی قبایلی سیمې په صده کې د یو قبایلی قومي مشر ملک سلیم خان په کور کې په یو بمی چودنه کې شپږ کسان جوړ شوي چې څلور پکې ماشومان دي. د برید پر مهال ملک سلیم خان په کور کې موجود وو خو هغه روغ رمټ دی. نو موړي مشال ریډیو ته وویل
دشمنی چا سره نشته فی الحال الحمدلله. البته مو په دې علاقه کې په کورم ایجنسی کې څلورو پنځو کالو نه بد امنی دی نو د امن روستو کوشش ما هر مشه د فاره کړی دی. زه فی الحال داسې هېڅ قسم خبره نشم کوی چې هغه چوبونه ګوته کې دون څه د بدو خلکو کړی خو دومره ضروري الی شو څه د هغه خلک دي څه هغو د امن دشمنان دي هغه خلک یې نه دي خوښ څه څوک د امن دپاره کار کوي.
د روغتون چارواکي وایي د زخمیانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال خبر راکوي چې امنیتي ځواکونو له دې چاودنې وروسته سیمه کلابند کړه او پلټنې پیل کړې دي. په قبایلي سیمو کې وخت په وخت قومي مشران او مخاور سپینګری د اورپکو لخوا تر برید لاندې نیول کیږي. په پاکستان کې د سی این جی ټولنې خپل هړتال ختم کړی او د نن بعد ګاډو تګ راتګ عادي حالت ته راوګرځي. د سی این جی ادارې چارواکو وروسته له هغې د خپل هړتال د ختمولو اعلان وکړ چې د دوی د پټرولیم د وزارت د چارواکو سره خبرې بریالی شوې. د پاکستان د پټرولو د وزارت سیکرټري محمد اعجاز چودري رسنو ته ویلي چې د سی این جی او د ټرانسپورټرانو د مشرانو غوښتنې منلې او هغوی د خپل هړتال د بندولو باور ورکړی دی. د کوټي ډیپټي کمشنر سید جمالی رسنو ته ویل دي چې هغه درې ایرانی سرحدي سرتیری چې د اتوار په ورځ د پاکستان په حدود کې دننه یو کس په ډز وجلې وو باندې د قتل مقدمه جوړه شوې ده. ښاغلي جمالی دا نه دي ویلي چې دغه مقدمه به کله شروع کیږي، بلخوا ایران داوه کوي چې دغه سرتیری په غیر ارادي توګه د پاکستان پولي ته اوړېدلی وو او په پاکستان یې غږ کړی دی چې دغه سرتیری دې خوشي کړی شي. د افغانستان په کندهار کې تیر شپه په مدد چوک کې د یو ځانمرګي حمله په ترڅ کې اته کسان وژل شوي او شپاړس جوړل دي. د کندهار د والی ویان د دې برید په اړه دا تفصیل راکوي.
د کپتان مدد خان چوک شمال طرف ته پر دا سړک باندې یو کوچنی چاودنه رامنځته کېږي چې تلفات شی نه وه، دا یو توکیه وه. دلته پولیس ته بررسي لپاره ورځي. د ملکي خلکو تجمع هم وه. د وطن د سولې او ثبات دښمنانو په یو زرنج کې چاودېدونکي مواد بهرته ځای کړی وو. انچاري ځان ته انفجار وکړي. څلېرویشت تنه زخمیان او شهیدان لرو اته شهیدان چپار زخمیان زخمیانو که لس ملکان دی تغی پولیس دی او که شهیدانو که هم پولیس هم ملکان برد.
په کندهار کې پرون د چوڼای په سیمه کې هم ځانمرګي برید شوی و چې ورکې 15 کسان وژل شوي او یو شمیر نور جوبل وو. د هغې برید پړه طالبانو منلی وه، خو د تېرې شپې د برید پړه لا تر اوسه چا نه ده منلی. د ترکیې وزیر خارجه احمد داود طغلو به د ایټمي پروګرام په اړه خبرو اترو لپاره دو ورځنی دوره ایران ته رسي. د ترکیې وزارت خارجه ویلي دي چې ښاغلي طغلو به د خپل ایراني هم منصبه علي اکبر صالحي سره د دغه هیواد د ایټمي پروګرام او په عراق او شام کې د روانو حالاتو په اړه خبرې کوي. وزارت خارجه زیاتوي چې دا د معمول دوره ده او هر کال کېږي چې له مخه یې د دواړو هیوادونو خارجه وزیران په کال کې دوه ځله ملاقات او خبرې اترې کوي، خو دا دوره په داسې حال کې کېږي چې د ایران او مغربي طاقتونو ترمنځ د ایران په ایټمی پروګرام له وجې اختلافات زیات شوي دي. غربي طاقتونه په ایران شک کوي چې ګوندې دوی دغه ایټمی پروګرام د ایټمی وسلو جوړولو لپاره په مخ کې بوزي، خو ایران بیا دا تورونه ردوي او وایي چې د دوی ایټمی پروګرام پرم نه بڼه لري. او وروستی خبر دا چې د پښتو ژبې پیژندل شوی سندرغاړی رسول باچا بیګا شپه د اسلام آباد په پیمز روغتون کې سا ورکړه. د ده عمر 55 کاله وو. د ده تعلق د خیبر پښتونخوا د بنو سیمې د ککی پیرخیل کلي سره وو او د تیرو شلو کلونو راهیسې د پښتو موسیقۍ خدمت کولو. رسول باچا د پیښور ریډیو، ټلویزیون، نشترحال او میوزیک سنټرونو لپاره په زرګونو سندرې ریکارډ کړي چې ځینې یې ډېرې مشهورې شوې. کور مې تمزا، په ماګرانه، خطری خطری دي دا د رسول باچا د مشهورو سندرو څخه یوه ده. د مشال د خبرونو پای.
قدرمنو اوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د مجید بابر نه د دې غړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې بعد د رپورټونو تفصیل واوري. امریکا ویلی د سولې د خبرو اترو په لړ کې د طالبانو لخوا په قطر کې دفتر د خلاصولو ملاتړ کوي. سیړونکي وایي د سولې په دې خبرو کې که ټول اړخونه برخه واخلي نو په افغانستان او سیمه کې امن راتلی شي.
په کار ده چې د ټولو ښکېلو خواوو ترمنځ دغه خبرې وشي او د افغانستان مشکل ته هغه اساسي او اصلي حل لاره پیدا شي.
عوامي نېشنل پارټۍ په قامي اسمبلی کې د متحده قامي مومنټ لخوا د نوو صوبو لپاره قرارداد جمع کول غیر آئینی ګام ګرځولې. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
د آئین د پروسس نه بغیر هم کوم دا حرکت کړی دا غیر آئینی حرکت دی، غیر جمهوري حرکت دی، او مونږ صوبوي حکومت او عوامي نېشنل پارټۍ مونږ دې شدید مذمت کوو.
په سواد کې د وسلوالو طالبانو سره د مرستو په تور د پوز لخوانی ولشوي کسان سیمه کې د بهاله د یو مرکز نه خوشی کړی شوی. دوی وای
بهر چې لاړ شو هغه خیر خپل مشهور به حلال غټ وټه کوم غلط کیمیاں چې موږ کړی هغه باندې ورې نکو.
دا او نور ریپورتونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه لري چې تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه خپل خبرونه د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه شروع کوي او تر ماخام 6 بجو پورې د خبرونه جاری وي. رازو د دې غړې اولنی خبر ته. تیر ورځ افغان طالبانو اعلان وکړ چې دوی په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانستلو او د امریکایي زندانونو نه د خپل بندیانو د خوشی کېدو په اړه د یوې موافقې ابتدایي مرحله ته رسیدلې دي. د سولې په اړه د خبرو اترو پیلولو دغه اعلان به څه نتیجې ولري؟ په دې اړه د مشال ریډیو همکار داود خټک د سیډونکو سره خبرې کړې دي او دا ریپورت یې برابر کړی.
د تیری نه په ورځ د طالبانو دی بیان چې دی په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پرانستلو ته تیار دي. لسه مودې راهیسې د افغانستان د امن په خبرو اترو خور اغه جمود مات کړو چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر پروفیسر برهان الدین ربانی د وژنې رستو رامنځته شوی وو. بلې خوا ته د پاکستان په میډیا کې د حکومتي کړیو لخوا وخت په وخت داسې خبرې را برسېره کیږي چې ګنی د حکومت او ځایي وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي او دواړه غاړې یوې حتمی لوزنامې ته رسیدونکي دي. دا چې د افغانستان د طالبانو په قطر کې د سیاسي دفتر پرانستلو ته آمادګي تر څومره حده د یو پایدار امن لارې هوارول شي، په کابل کې د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل وایي
طالبانو سه پرون کوم اعلامیه خبره کړه په کې په لومړي ځل باندې دوی مذاکرات ته آمادګي وښودله او دغه په تیرو څو ورځو کې د طالبانو د امریکا ترمنځ کوم خبرات ورو کمی خبري او راپورونه ورکول کېدل. دغه اعلانې هغه تصدیق وکړ او دا ثابت شو چې دغه مذاکرات او دغه خبرې روانې دي. نو دوی په دغه اعلانې کې هغه پورا آمادگی او خود له شیدوی په قطر کې له امریکا سره وکینی او له دوی سره خبرو ته تیاری.
دانش کډوخیل وایي چې ضروری ده چې په مستقبل کې کیدونکو خبرو اترو کې افغان حکومت ته مرکزی کردار ورکړي شي او د سره سره د طالبانو په اړه د شمالي ټلوالي اعتراضونو ته هم جواب وویل شي.
په کار د سیده ټولو خیرو خواو ترمنځ خبرې وشي او د افغانستان مشکل ته
خو بل خوا بیا ځینی کارپوهان ګمان کوي چې د جګړې اصل برخوال طالبان او امریکایان دي او پکار دي چې دوی په خبرو اترو کې مرکزی کردار ولوبوي. هم په دې اړه په پېښور کې د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد وایي
په افغانستان کې فل حال دوا ګروپونه یو بل سره برسره پیدا کړ دی. یو مزاحمت ته افغانستان کې چې طالبان دی او دغه ځینې شاخونه دي او بل امریکا او دغه اتحادی نیټو دی. تاسو د طالبانو چې کوم مزاحمت ته طالبان چې کوم کوټه شورا ورته وي یا قرداري طالبان دي دغه ټول نوې ګروپ ته دغه مشر مولا عمر صاحب دی. نو زما په خیال باندې مخکې خو د دې په منځ سره خبره کول ضروري دی چې پاکستان لم زما خیال سره تشویش نه په کار دی. افغان حکومت هم تشویش نه په کار دی ځکه چې ګروپونه خو دغه خپل کې جګړه کوي.
د ګډیر سات په خبره په افغانستان کې د سولې خبرو اترو د کامیابیدو سره نه یوازې دا چې په افغانستان کې به امن پرځې شي بلکې په پاکستان کې به هم د وسلوالو طالبانو د جګړې او د دې لپاره د مرستې جواز ختم شي.
زما په خیال باندې بالکل چې د پاکستان او افغانستان یو بل سره تړلي ملکونه دي او دلته پاکستان کې چې کوم افغانستان د افغانستان کې چې کوم مزاحمت ته چې کله دا چونی یو ځل دغه چې کوم خلکو په بکر اغشته دي او د پاکستان ولستاوی د پروتګنټ چې موږ پاکستان چې کوم دی امریکای اتحادی دی او څنګه افغانستان باندې امریکا ته قابل ده نو موږ خو جنگ کوو پاکستان چې کوم دی موږ ته نه پریدي. زما په خیال باندې چې کوم لګو دي پذیرایي دي ته ملاوي دي هغه کوم دی کدي را خلق متفق دي دغه لوی جواز به پاکستانی ولس کې دغه خلکو چې کوم طرفدارې نه دا ختم شي.
که هم تر اوسه په پوره توګه د نه سرګند چې د طالبانو کومه ډله به په دې مذاکراتو کې برخه اخلي او څوک مخالفت کوي خو کارپوهان ګمان کوي چې دا خبرې اترې به تر یوې اوږدې مودې روانې وي او پس له هغه د سولې یقیني کول ممکنه کېدل شي چې ټولې غاړې په یو بل پوره اعتماد ولري. دا چې د دې ډلو د مذاکراتو میز ته پراوستلو کې پاکستان څومره کردار لوبولی شي په اړه په پېښور کې د دفاعي چارو یو بل کارپو بریګیډیر اسد منیر وایي
اوس حالات داسې دي چې امریکایي سمپتا دا او کارځي چې سمپتا دا چې دا خلک د تګیدي او دای سره پاکستان چې د کتا غواړي نو دا یو داسې دغه ته راوستې شي چې دای په خبرو اترو باندې رضامند شي او صاحب دا شروع کیږي او دې کې به ډېر وخت لګي دی غیب خپل ډیمانډونه یې دی به ورته خپل خبرې کوي خو پاکستان ټول به پکې.
کارپوهان ګمان کوي چې کسه هم په فوري توګه په افغانستان کې د امن پر ځای کولو په لړ کې سنشي ویل کېدی خو د خبرو اترو په عمل کې دا نوې پیشرفت په مستقبل کې په افغانستان کې د یو پایدار امن لپاره لاره هوارول شي.
د داود خټک په ریپورت کې مو اوریدل چې افغان طالبان د سولې د خبرو اترو لپاره په قطر کې دفتر خلاصولو ته رضا شوي دي. دا چې د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو لخوا د دفتر پرانستلو موافقه یا اعلان ته په کوم نظر ګوري په کابل کې د مشال ریډیو همکار حمید مومن همدا پښتنه د سولې د عالی شورا د ویاند مولوي عطا الله لودین نه کړی دا هغه وایي
د سولې عالی شورا هم مخکدین طالبان د دې خبري یا پیشنهاد د یو سره موافقه وکړي. د سولې عالی شورا په خپل ټول قبلي سفرونو کې د منطقې هیوادونو ته د لکه سعودي عربستان او ترکیه او ترکمنستان د طالبان د پاره یو ادرس ته لته کیو دا چې اوس د قطر هیواد دي تمام د شوی دي طالبان هم دې سره موافق دي او امادګي خو د سولې شورا عالی شورا د دې ملاتړ او تایید کې زموږ دغه وختونه ده موږ دې استقبال کوو او د سولې عالی شورا دې سره موافقه لري.
لودین صاحب محترم په دغه اعلامیه کې یو بلټک هم ذکر شوی ده او هغه دا چې وسوال طالبانو په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان په روانه لانجه کې خپل طالبان او امریکا اصلي اړخونه بللې دي. دلته د افغان حکومت سره د خبرو کوم ذکر نه ده شوی. دغه مسلې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
بلې دا زه یو دعوا ده خو دا تحقق نشي پیدا کولو کې ځکه د افغانستان د قیزي دواله خونه دي. یو د افغانستان د دولت مصالح مخالفین دي چې یوازې طالبان نه بلکې د اسلامي هم په دې کې شریک دي او بل طرف د افغانستان حکومت دی. کدی هر څومره وغواړي چې افغانستان حکومت نه دي دونی سي او د په مذاکره مذاکراتو کې حضور ان لري یا د دې قضیه طرف نه اوسي. د مذاکرات د نتیجه نه ورکه ذکر دي قضیه مالکیت د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو سره دی، نه د امریکایانو سره. که یوازې طالبان په امریکایانو اتکا کوي، د دې هغه دعوه هم د ملاحظاتو لاندې راتلی شي چې دوی کله وایي چې موږ د امریکایانو په حضور کې اصلا خبرې نه کوو، او نن مستقیما د امریکایانو په حضور کې چې لا د وتلو خبرې هم قاطع او غوڅه نه ده، دوی د هغې سره خبرې کوي. دا مسایل شاید د اصلاح ضرورت لري.
طالبانو په خپله اعلامه کې د دې خبرې ذکر وروسته هم کړی چې له تېرې یوې مودې راهیسې امریکا هم له طالبانو سره پټو خبرو ته دوام ورکړی، پرته له دې چې افغان حکومت په دې اړه باندې خبر کړي. آیا فکر نه کوي چې دواړه لوري هڅه کوي افغان حکومت یوې څنډې ته کړي؟
ټول هغه مذاکرات چې ترسره کېږي د سفرونو په منځ کې د هغه د یوې نتیجې په امید باندې هغه یو عملي جهت ته دولري هغه باید تطبیق شي. افغان حکومت چې همدا اوس هغه انتخابي پارلمان د انتخابي جمهور رئیس لري، او دلته د دې شاوخوا کې خلک جمع دي، ملاتړ یې کوي. امریکایان او طالبان یو توافق ته ورسیږي او موجوده حکومت د موجوده پارلمان د افغانستان خلک د دې فیصلې ونه مني او د تطبیق مجال او موقع ورته ورنه کړي، طبعا دا هم یو ځوانده خبره ده. امریکایان که دا کار کوي بیا به د امریکایانو نه خلک د دې خبرې پوښتنه وکړي چې تاسو طالبان سره جوړ وئ او خپل ملک سره مشکل نه و. دا فقیر او غریب ولس هم د لس کالو په اوږدو کې چې لسګونه زره مو وژل دواړو طرفو، د دې جواب به څوک ورکوي؟ طبعا دا هغه مسایل دي چې د دې په نتیجه کې ملتونه، ولسونه، هیوادونه او خلک ورباندې بحث کولی شي.
دا و افغانستان کې د عالی شورا ویاند مولوی عطا الله لودین چې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه یې د مشال ریډیو د همکار حمید مومن سره خبرې اترې کولې. بلخوا ګارډین او ورځپاڼه خپل یو مقاله کې لیکي افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د طالبانو سلاکېدل یو مهم ګام دی چې د ټولو اړخونو لخوا یې هرکلی شوی دی. ویل کېږي په دې عمل کې د طالبانو پخوانی وزیر داخله ملا خیرخوا او یو پخوانی گورنر نور الله نوری تر څنګه یو شمیر نور مشران د ملا عمر په اجازه برخه اخلي. د دې مقاله مهمه برخه د یو لنډ د میورستا د ګارډین ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په لړ کې د ګوانتانامو جیل نه لوړ رتبه طالبان خوشی کولو ته امریکا په اصولي توګه رضا شوې ده. د سولې د دې عمل لپاره طالبان په قطر کې دفتر خلاصولو باندې سلا شوې دي او په دې بهیر کې د طالبانو ځینې مهم مشران برخه اخلي. ورځپاڼه لیکي په دې خبرو اترو کې د طالبانو لخوا د لانجمنه غوښتنه هم شوې چې د هغوی د پوځ پخوانی کماندان ملا فضل اخوند خوشی کړی شي. د ورځپاڼې په وینا امریکا کوم منځګړی هیواد لکه قطر ته د نوموړي په سپارلو باندې غور کوي. بلخوا طالبانو د یو امریکایي پوځي چې په 2009 کال کې یې نیولې او اوس هم د هغوی بندي دی د هغه د خوشي کولو خبره لا نه ده واضحه کړې. ورځپاڼه د افغانستان په اړه د امریکا د صدر باراک اوباما د پخوانی سلاکار ولی نصر دخلی وای د طالبانو لخوا په قطر کې د دفتر خلاصول افغانستان کې د لسکلن جنگ د خاتمه او سولې لپاره یو مهم ګام دی، او که څه هم د ګوانتانامو نه قیدیان خوشی کول یو څه خطر لري خو د دې ګامونو بغیر د جوړجاړي عمل په وړاندې نشي تللی او دې لپاره به دواړه اړخونه یو بل ته نور رعایتونه هم ورکوي. ګارډین ورځپاڼې ته د افغانستان لپاره د یورپین یونین پخوانی استازی مایکل سیمپل ویلی د سولې د اوسنۍ عمل حقیقي دی ځکه چې په دې کې د مولا عمر په شمول د طالبانو ټول مشران برخه اخلي. نوموړی وایي ک اوباما انتظامیه د ګوانتانامو جیل نه قیدیان خوشی کړي او هغوی بیا په جنگ لاس پورې کړي، نو بیا هم د جنگ د ختمولو لپاره د صدر اوباما د هڅه تاواني نه ده. ورځپاڼه د طالبانو لخوا د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو د رضا کېدو په اړه لیکي چې د هغوی د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا په دغه ایمیل کې ویل شوی که څه هم طالبان په افغانستان کې قوي موجودګي لري خو بیا یې هم د متعلقه اړخونو قطر او نړیوالې ټولنې سره د سولې د خبرو اترو آغاز کړی دی. ورځپاڼه د طالبانو د امر بالمعروف د پولیسو د پخوانی مشر محمد قلمدین دخلی وای حکومت، بهرنیان او طالبان ټول د سولې لپاره د دفتر په خلاصولو سلا دي او اوس وخت راغلی دی چې د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې وکړی شي. نوموړی وایي مهمه خبره دا ده چې په دې خبرو اترو کې جګپوړي طالبان مشران د ملا عمر په اجازه برخه اخلي. ګارډین ورځپاڼه په اخر کې د لوړ رتبه افغان چارواکو لخوا لیکي دا خبرې به هله کامیابې وي چې د افغان حکومت په مشرۍ کې ترسره شي. بلخوا طالبانو په خپل بیان کې ویلي چې دوی یوازې د امریکا او د هغوی د اتحادیانو سره خبرې اترې کول غواړي. هلته مغربي سفارتکار دا نظر لري چې په قطر کې د طالبانو دفتر د خلاصولو لوجبه په دوی د پاکستان کنټرول کم شي. د ورسپانې په وینا د طالبانو زیاتره مشران په پاکستان کې دي چې د هغوی په ذریعه دغه هیواد په سیمه کې د مستقبل لپاره مهم کردار لوبول غواړي. هلته امریکایي مجلې دی ډیپلومیټ د افغان طالبانو د مشر ملا عمر په اړه لیکنه کړې. وایي په داسې حال کې چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن وژل شوی، د طالبانو مشر ملا عمر لا اوس هم د افغانستان مستقبل پیچلی کړی دی. د مقالې مهم ټکی درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د ډیپلوماټ مجله لیکي ملا عمر ته نه یوازې په افغانستان کې د امن بلکې د ترګریزه جګړې د راټولولو په مخ کې د یو لوی خند پسترګه کتل کیږي. مجله بیا د امریکا د پلټنې د فدرالي ادارې اف بی آی لخوا د ملا عمر نوم د مطلوبو کسانو له لیست څخه د ایستلو په اړه خپور شوي رپورټونه یو غلط فهمي بولي. اوایي داسې رپورټونه په پاکستان کې ځینې خلک په دې نظر کړل چې ګواکې د ده نوم ځکه لري کړل سو چې دا ډول امریکایان له طالبانو سره خبرو اترې پر مخ بوزدي. مجله په هانګ کانګ کې میشت د سکیورټی فرم ایل این اینڈ ایسوسیټ د یو چارواکي ګیون گرین وډ لوکلوای فکر نه کوي چې امریکا له خبرو اترو پرته بل لار لري. نوموړي زیاتوي په امریکا کې انتخابات کېدونکي دي، نو د مثبتو خبرو اترو لپاره د یوې مناسبې فارمولې په موندلو زور ورکول کېږي، خو د پوینا دابه په اصل کې د خبرو اترو تر پیلول هم زیات ګران کار وي. د ډیپلوماټ پر مخ لیکي سربیره پر دې د اوباما انتظامی لخوا د ملا عمر یو طرف ته کول لپاره له منځلارو طالبانو سره د خبرو اترو هڅې څو ځله ناکامه شوې. د مجلې په وینا دا ځل هم د امریکایي حکومت په وړاندې د نړیوالی ډیپلوماسي په ډګر کې یو مشکل کار ګوري، او په ملا عمر پوره باور هم ځکه نس کېدلی چې طالبانو درې میاشتې وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی ووژلی. د دې ترڅنګ د اسامه بن لادن نږدې باوري ملګری وو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
په خیبر پښتونخوا صوبه کې د عوامي نېشنل پارټۍ مشر سېنېټر افراسیاب خټک وايي په قومي سملۍ کې د یادې صوبې د تقسیمولو قرارداد جمع کول د متحده قومي موومېنټ لخوا یو سیاسي شرارت او د آئین خلاف یو ګام دی. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر افراسیاب خټک ویلي دي چې د ام کیو ام لخوا په قومي سملۍ کې د خیبر پښتونخوا صوبې د تقسیمولو یا د هزاري صوبې په اړه قرارداد یو غیر آئینی او د صوبایي خودمختاری په ضد یو ګام دی. په پیښور کې یو خبري غونډې ته د وینا په وخت افراسیاب خټک ویل کچري ام کیو ام د نورو قانونو سره دومره مینه لري او د دوی حق ادا کول غواړي، نو دوی په کراچۍ کې د پښتنو سره نورو ژبو ویونکو قانونو ته په امن اوسېدو پریک دی. د هزاري صوبې د قرارداد په خلاف دوی ویل چې د هر یو قوم د بنیادی او جمهوري حق دی، خو ولې د هزاري صوبې جوړېدل قابل عمل خبره نه ده ځکه چې په دوه دونیم ضلعو باندې صوبې نه جوړېږي. دوی د سرایکي صوبې هم ستاینه وکړه او یې ویل چې دوی د مخکرم دې ملاتړ کړی دی، اوس یې هم کوي او بیا به هم کوي.
یعنی سرایکي صوبې خبره کوي، سرایکي صوبه خپل څه چې موږ ټول حمایت کوو هغه یو واقعي مسله ده. په څومره په هزاري صوبې تعلق دی، دا عملی منصوبه نه ده. اول خدای چې جذباتي رد عمل دی، د تاریخ نشته، بنیاد نشته، کیس نشته، د پر دلایل نشته، منطق نشته. او بل خبر ده چې شپږ ضلع دي هزاري ډیویژن کې درې هو وای چې موږ بل ډیویژن جوړول غواړو، اباسین ډیویژن، او هغه ورسره موږ منل دي. د درې ضلعو کې چې پاتې دي کې هم څه تاثیرونه چې دي هغه به د نوي صوبې سره تلل نه غواړي. نو دوه ضلع دوه نیمې ضلع څنګه صوبه جوړیږي؟ که جوړی بسم الله دی، خدای دې بیا وګوري چې پاکستان کې څومره صوبو گنجایش شته.
افراسیاب خټک د قبایلیان لپاره د صوبې پخله باندې ویل چې قبایلیان پښتانه زمونه پیرنګیانو بیل کړی وو، او دوی دغه قبایلو ته وړاندیز کړی دی چې دوی واپس په یو صوبه کې رايوځي شي، خو لیکيږي به همغه چې کم قبایلیان غواړي. دوی زیاتوي
قبایلو څنګه خوږی کوو باغه کو تجویز زمونږ دادی، قبایلو ته تجویز یو څوک هغه ومنلو او موږ سبا یوځي شي کنه ومنلو څنګه چې غواړي هغه به موږ سره خوښه ده. دوی خپل چې دا تقسیم زمونږ د هغه د پیرنګیانو کړو، دا څه مقدس شی نه دی. دا کوم تقسیم شي دی؟ موږ یو خلک یو، جبا رواج مذهب عقیده دستور دو هر شی یو دی. نو کو رای په تعلق نو ځکه موږ وایو چې موږ یو خلک یو او انګریز جدا کړو، نو دا جدای شي دا غلطه ده. قبایل دوه کورونه لري، یو قبایلو کې لري یو سمکی. موږ یې دواړه کورونه منو چې قبایل فیصله خو باغی کوي، یعنی موږ څه شی پای بسات خپل خو نه غواړو.
یادونه ولله چې افرازیه پټکو ویل چې د پاکستان آئین تر مخه کوم صوبه کې تقسیم کیږي یا د نوې صوبې خبره کیږي، نو د آئین تر مخه به هم دغه صوبې صوبایي سمله کې دو تهي اکثر سره قرارداد پاس کول پکار وي. خو ام کی ام لخوا د هزاري صوبې قرارداد وړاندې کول په قومي سمله کې نه یوازې د اتلسم ترمیم درو خلاف دي، بلکې د صوبایي خودمختاري په ضد یو غیر آئینی ګام دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
عوامي نېشنل پارټي په قامي اسمبلی کې د خیبر پښتونخوا صوبې د ویشلو یا د هغوی په وینا د هزارې صوبې جوړولو لپاره د متحده قامي مومنټ جمع کړی شوی قرارداد غیر آئینی ګرځولی دی. په دې حقله په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د صوبې د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین سره خبرې کړې دي. هغه وایي
بالکل دا سیدا چې ایم کیو ایم په قومي اسمبلی کې یو قرارداد پیش کړی دی د صوبو په جوړولو باندې او خاص کر چې کم دینو هغه د ازاری د صوبې خبره کړې ده. مونږ وایو چې دا د آئین خلاف ورزی ده، لہذا دا ټول پروسس چې کم دینو په آئین کې موجود دی نو چې د آئین د پروسس نه بغیر ایم کیو ایم دا حرکت کړی ده غیر آئینی حرکت ته، غیر جمهوری حرکت ته، او مونږ صوبای حکومت او هغه چې کم دی د عوامي نیشنل پارټي مونږ د دې شدید مذمت کو او مونږ وایو چې د دې حد کنډو لار نیول غواړي. مونږ هم دا خبره کوي چې دلته د جمهوریت خلاف چې کوم سازشونه روان دي د ایم کیو ایم د دې رویې په وجه باندې چې کوم دی جمهوریت ته نور هم نقصان رسی، او د دې په بنیاد باندې چې کوم دی مونږ وایو چې دا د چې کوم کار کړی دا د جمهوریت نفی ده او دا د غیر جمهوری قوتونو لاس مضبوطول دي، ځکه چې کوم دی مونږ د دې مزمت کو او په دې رویه باندې مونږ ټول جمهوری قوتونو ته چاغې زموږ سره ملاتړ کوي او د دې مخالفت کوي.
امیا صاحب، ایم کیو ایم خو هم یو جمهوری پارټی ده، نو تاسو ودې د هغې غندنه کوي او د صوبو د جوړولو آئینی طریقې کار سره
پاین کې دا خبره ډیره واضحه ده چې تر سو پوری صوبې چې کم دی نو په ټوټر میجارټي باندې یو قرارداد پاس کړی نی، دا غې نه پس چې بیا قومي اسمبلی چې کم دی نو په ټوټر میجارټي پاس کړی نی، او بیا چې دا دواړه مرحلې پوره شي نو بیا هم صدر صاحب دستخط تر هغې پورې نه کوي چې تر سو پوری صوبې ته چې کم دی نو رالیږلی نی او صوبې دوباره لیجسلیشن کړی نی، او چې دا لیجسلیشن وکړي نو بیا به یو صدر به دستخط کوي نو دا به د آئین ایسه جوړیږي.
دا مشال ریډیو دا
قدر منوریدونکو د دې اتمی وړاندې مو د خیبر پښتونخوا صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین خبري اورېدې چې په قامي اسمبلی کې د متحده قامي مومنټ لخوا د نو صوبو جوړولو لپاره د قرارداد د جمع کولو په اړه زمونږ د خبريال غلام غوث سره خبرې کړې وي. ورزو قبایلی سیمو ته د کورمې جنسي په ساده سیمه کې د قبایلی مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی په کور د بمیچ او دنې لوجې د سلور ماشومانو په ګډون شپږ کسان جوبل شوې دي. امنیتي ځواکونو سیمه په خپل ولخه کې اخیستې او پلټنې شروع کړې دي. په دې اړه د سیمینا د مشال ریډیو خبريال طارق اورکزی د نور تفصیل سره.
فکر میجنسی کی قبایلی رہنما ملک حاج سلیم خان اور اگزے کورتا اخودل شوی بم د چودی دول عمله شپک کسان زخمیان شوی دی. د سیمینار رسیدلی راپورونو کی ویل شوی چې د کوزی کور میجنسی په ساده سیمه کې د بم د چودی دو په وخت قبایلی رہنما په خپل کور کې موجود وو. پولیټیکل انتظامی تر مخه په چودنه کې ملک حاج سلیم خان اور اگزے محفوظ دی. خالد د خندان سلور مشمانو په شمول شپک کسان زخمیان شوی دی. چودنه وروسته د قبایلی رہنما کورتا سخت زیان رسیدلی دی. د زخمیان شو کسانو په د صدې تحصیل هډ کوارټر هسپتال نه ډاکټر جانزیب مشال لډیو تا وویل
نو هغه امومیش تر وړو شپږ کسان معمولی فیسز باندې انجریز وو او اوپن چې کوم ایکسپوزډ ایریاز وو باډي هغه باندې د ګلاسې سره هغه راغلی وو. فرست ایډ ورته دلته ملاو شو او دلته سکسفل ریټریټ شو. هغه دغه فارغ شو.
د چودنې وروسته په خلکو کې یره ترخصي وشوې ده. پولیټیکل انتظامی تر مخه چې ځواکونو په سیمه کې سخت امنیتی تدابیر نیولې دي او سرچ اپریشن شروع کړی دی. په دې حق له پولیټیکل محرر میراجان مونتا اوئل
ټول موضوع دا تاسو نه کوو چې تاسو آشو تا خور کړي کړي شر پسند غنا او تاسو موږ لګیو ان شاء الله دا مو ونیسو په کوم تلو بجې نور په ساري لګي غشنه شروع لیو یا ساري
واضح دی چې د دې نه وړاندې ستمبر میاشت په 2009 کال کې د بامی چودنې د کې دوه وروسته دغه دویم ځل دی چې قبایلی رهنما کور په نخه کېږي. په دې اړه موږ چې کله قبایلی رهنما ملک حاجی سلیم خان سره خبرې وکړې نو مشال لوډیو ته داسې وویل
دشمنی چا سره نشته فل حال الحمدلله. البته مو پتی لکه کی فکر می جنسی کی څلور پنځو کالو نه بدم نه دی نو د امن وروستو کوشش ما هر مشه د فار کړه دي. ز فل حال د سجیت قسم خبر نشم کوي څنګه چوبونه غته کی دون څه د بدو خلکو کړي خو ډره ضروري ال شو څه دا غ خلک دي څو د امن دشمنان دي هغه خلک کی ندي خو خص چوک د امن د فار کار کوي.
فکر می جنسی کی قبایلی رهنما ملک حاجی سلیم خان اور اگزیب په کور باندې د بامی دانه پړه لا تر دې دمه چا په خپل سر نه دی اخستی. تاریخ کورکزه مشال رادیو کورم ایجنسی.
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري دا وخت په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې دی. راځي چې د مجید بابر نه د دې ساعت تازه خبرونو سرټکی واورو.
امریکا وایي د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. طالبانو هم منلي چې په دې اړه لومړنۍ خبرې شوې دي. افغان چارواکي وایي چې دغه هیواد د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې یو ډلبیس قبر موندلی دی چې پکې د لسو کسانو د کوپړې اډوکې دي. په پاکستان کې د سي ان جي اتحادیې او د چارواکو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو نه پس هړتال ختم شوی او ترانسپورټ بحاله شوی دی. هغه درې ایراني سرحدي ساتونکي چې د اتوار په ورځ یې د پاکستان پوله کې دننه یو کس وژلی او د قتل مقدمې سره مخامخ دي. په صدا کورم ایجنسی کې د قبایلي مشر ملک سلیم خان او رغزی په کور کې په بمی چودنه کې د سلورو ماشومانو په ګډون 15 کسان جوبل شوي دي. د ترکی وزیر خارجه احمد داوود اوغلو به د ایرانی لانجمن ایټمی پروګرام په اړه خبرو اترو لپاره په دورځنۍ دوره ایران ته رسی. په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند ولسمشر د کاندید د ټاکلو لپاره په لو بازاراتي سیمه کې خلکو رای ورکړي. ایران د پخوانی ولسمشر لور فائزه هاشمی د حکومت خلاف د دسیسو په تور زندان ته ولېږله. ترکیه د هغو 15 شو عراقی کسانو کورونو ته پیسې ورکوي چې د ځواکونو لخوا یې د دوی په وینا په غلطۍ وجل شوي او د پښتو ژبې خوږ ژبې سندرغاړی رسول باچا په حق ورسېده.
دا او مجید بابر چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ. استاد سو پام را ګرځو د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته چې په خپل اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې انیل خالد د دغه لیکنو مهم ټکي راغونډ کړې دي. راځي چې ورته غوښ شو.
رسپانا آج خپل اداري کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت او اپوزیشن ډلو په صوبه کې د ګیس او بجلی لوډ شیډنګ په ضد ګډ سره احتجاج کړی دی او ویلي دي چې ملک د ټولنه ارزانه او خپل ضرورت نه زیاته بجلی او ګیس پیدا کولو باوجود د نورو صوبو په نسبت خیبر پختونخوا کې زیات لوډ شیډنګ کیږي. رسپانا لیکي چې وفاقي حکومت لخوا د بجلی او ګیس ورکولو حوالې سره خیبر پختونخوا سره چې کوم امتیازي سلوک کیږي، په دې نه صرف په حکومتي کچه احتجاج پکار دی بلکې د آئین په خلاف ورزي کولو دا ګام په سپریم کورټ کې چیلنج کول پکار دی. خو بد قسمت ہے سره په صوبا او وفاق کې د پیپلس پارټي او ان پی مشترکه حکومت ته چې لوجی صوبایي حکومت د صوبې اولسته د دوی جایز حق ورکولو کې خپل کردار په خشان نه لوبوي. رسمانه اخر کې لیکي چې اتلسم آئینی بدلون وروسته د بجلی او ګیس تقسیم نظام صوبو ته سپارل پکارو. خو بد قسمت ہے سره د دواړو شوبو کې د خیبر پختونخوا ولسره زیاتې کیږي. یو خدا چې صوبې ته د خپل ملکیت یعنی ګیس او بجلی د تقسیم اختیار نشته او بلدا چې بجلی او ګیس قیمتونه مقررول هم د صوبې په اختیار کې نه دي چې جی اولس په ګران نرخ بجلی او ګیس اخستو مجبوره دي. نو صوبای حکومت له پکار دي چې وفاقي حکومت سره په دې لړکه صفا خبري وکړي. مشرق رسپانه خپل اداري کې لیکي چې ځینې اطلاعات تر مخه د پاکستان او افغان طالبانو د خپل پرمخ سکیورټي فورسز خلاف جنگ بندای او ټوله توجه په افغانستان کې د اتحادي پوزونو په ضد کاروایي باندې ساتلو اعلان کړی دی. اداري لیکي چې د طالبانو د ذرایو مطابق مولا عمر د پاکستاني طالبانو لاړه خا په ځانمرګي حمله د اغوا په کیسونو او د ولس په وجنو د خفقان اظهار کړی دی او ویلي دی چې داسې طالبان د ماتا خپل سینیئر کمانډر نوایی. اداریا مخکې لیکي چې داسې ښکاري د طالبانو په مختلفو ډلو کې روغې جوړې روانې دي او ټول رایوځای کیږي. خو دې سره به حالات د مخکې په نسبت ښه شي ځکه چې ځای په ځای خواره طالبانو نه خطر زیاته وه. د مشرق اداریا آخره کې لیکي چې د طالبانو اتحاد سره به د پاکستان او افغانستان حکومتونو او نیټو فورسز ته به د یو قیادت سره خبرو کولو موقع ملاو شي، د کومې په وجه چې به په سیمه کې د امن راتللو هڅې شروع شي.
دسیمی حالات او د نړۍ مطبوعات
او اوس پام وکړی نړیواله مطبوعاتي کتنې ته. فارن پالیسی مجله لیکي په نړۍ کې د افغانستان او پاکستان په ګډون اته داسې کمزوري هیوادونه دي چې د امریکا د کمزوري کېدو سره به ډیر زیات متاثر شي. بلخوا ټایمز ورسپانه د ډرون د سیالۍ په اړه لیکي یو شمیر حکومتونه دا الوتکې د جنگ د آلې په توګه کاروي چې په ولسی ژوند یې ښې او بدې اغیزې کړې دي. زموږ همکار احمد شاه اعظمي د دواړو مقالو مهم ټکي درا روی.
فارن پالیسی مجله لیکي په نړۍ کې اته داسې کمزوري هیوادونه دي چې د امریکا له کمزوري کې دوه سره به ډیر زیات اغیزمن سي. په دې هیوادونو کې افغانستان، پاکستان، اسرائیل، جنوبي کوریا، تایوان، جارجیا، بیلاروس او یوکرین شامل دي. د افغانستان په اړه مجله لیکي دا هیواد د روس لخوا نه کاله تباه کړل سو. تر هغه وروسته څه باندې یوه لسیزه هغه وخت د لویدیز لخوا له پامه وغورځول سو کله چې د طالبانو لخوا په ناسم ډول اداره کېدی. بیا ورسته په دې هیواد کې د امریکا لخوا پوځي عملیات ترسره کړل شو او تیت او پرک اقتصادي مرستې وسوې. د 70% بیروزګاری سره دا هیواد په سړی سر آمدن کې په نړۍ کې پر 215 نمبر دی. که څه هم په دې هیواد کې د نشې موادو غیر قانوني تجارت کیږي خو اقتصاد بیا هم ښه نتیجه نه دور کړي. د امریکایي پوځونو له وتلو سره سم داسې اټکل کیږي چې په افغانستان کې به داخلي ناندري پیل سي او گاونډي هیوادونه به په دې هیواد کې د خپل نفوذ د زیاتولو هڅه کوي. بلخوا فارم پالیسی مجله د پاکستان په اړه لیکي که څه هم دا هیواد د 20مې پیړۍ په اټمي وسلو سنبال دی خو د دې هیواد اکثریت کلیوال شاته پاته او په قبایلي او سیمه ییزو ډلو کې ویشل دي. د پاکستان د پیژندګلوي یوازینی محرک له هند سره د دې هیواد شخړه ده. د پاکستان سیاسي ثبات ډیر کمزوري دی او د امریکا په کمزوري کېدو سره به دا هیواد له امریکا څخه د پرمختګ لپاره هغومره مرستې ترلاسه نه کړي چې اوس مهال یې ترلاسه کوي. دا ډول به پاکستان یو داسې هیواد وګرځي چې یوازې په پوځ چلیږي او د اسلامي توندلاریتوب او پوځ یو ګډوله به وي او هیڅ مرکزي حکومت به ونه لري. بلخوا برطانوي ورځپاڼه ټایمز د ډرون یا بی پایلټ الوتکو د سیالۍ په اړه لیکي یو شمیر حکومتونه بی پایلټ الوتکې د جنگ د آلې په توګه کاروي چې په ولسي ژوند یې ښې او بدې اغیزې کړې دي. د ډرون جوړولو سیالي دا وخت پیل شوې ده. د ملګرو ملتونو له یو راپور سره سم دا وخت د نړۍ څخه باندې 40 هیوادونو یا خو ډرون اخیستې دي یا جوړې کړې دي. په داسې حال کې چې ډرون ټکنالوژي مخ په وړاندې روانه ده او د نړیوال قانون او مراسمو وتلې ده یو ارزانه کره وشتونکې او تباه کوونکې وسله ګرځېدلې ده. خو دا وسله غلطو لاسونو ته هم تلای سي. کچیر ډرون د جنگ په ډګر کې یو انقلاب راولي نو دا د امن بڼه هم بدلولای سي. ورځپاڼه زیاتوي ډرون د پولیس لخوا د امیزون دریاب پر غاړه د لاتینی امریکا په ځینو هیوادونو کې د نشي موادو د کاچاګ د څارلو لپاره او ځینې وخت بیا د چاپیریال ساتونکو لخوا د ویل ماهیانو نیونکو او ګوټونو د څارنې لپاره په کار وستل کیږي. ورسپانه په پای کې لیکي که څه هم د نوي طاقت لرونکي ټکنالوژي امکانات دوراني لپاره په کار وستل کیږي خو ډرون هغه وخت د شو اهدافو لپاره هم په کار وستل کیدای سي کله چې امریکا دا د ولسي ساتنې لپاره ځانګړي کړي او نړیوال په دې راضي کړي چې د قانون سره سم به ډرون استعمالوي او بل هیوا ته به دا ټکنالوژي نه غځوي.
قدر من اوریدونکو تاسو پښتو وایي او مشال ریډیو ته غواګیې ورزو بلوچستان ته د بلوچستان د مهنت او افرادی قوت په سانګه کې تر سلويختو زیاتو ځوانانو ته ځکه نوکری ورنکړل شوې چې د مشال د معلوماتو تر مخه په منتخب شو کسانو کې د دې سانګې د وزیر د خپلوانو نمونه نو د دې سانګې وزیر دا تورونه ردی خو یو میاشت لمخه هم د بلوچستان های کورټ د دې سانګې 246 نوکری منسوخ کړې چې د های کورټ خبره پکې د خپلوانو خیال ساتل شوی وو. خدای نور ناصر د نور تفصیل سره.
د 2014 په سپتمبر میاشت کې د بلوچستان د مهنت او افرادی قوت څنګه تر 40 د زیاتو نویو نوکریو اعلان وکړ چې پکې له 14 بیا تر 1300 ځوانانو کاغذونه جمع کړل او د دې نوکریو د ترلاسه کولو لپاره یې تحریری او زبانی امتحانونه ورکړل. خو د 2012 د جنوري د میاشتې په لومړۍ نیټه بیا هم د یادې څانګې لخوا اعلان وسو چې سوی امتحان بیرته منسوخ سو. که څه هم یادې څانګې امتحان منسوخ کړ خو مشال راډیو هغه خط ترلاسه کړ په کوم کې چې د دې څانګې د هغه وخت اډیشنل سیکرټر نور محمد جوګیزی په دې تحریری او زبانی امتحانو کې د کامیاب ځوانانو نمونه د یاد څانګې صوبایي سیکرټر عبدالقیوم کاکړ ته لیکلی بو چې دا کامیاب ځوانان دي او د دوی د نوکریو حکم دی جاری سي. دلته پښتنه دا پیدا شوه چې په امتحان کې د کامیاب سویو ځوانانو نمونه سته خو امتحان بیرته منسوخ کیږي. لامل یې څه دی؟ ځینې سرکاري سرچینو مشال راډیو ته وویل پر ځای د دې چې د دې ځوانانو لپاره د نوکریو حکم جاری شوی وای سوی امتحان یوازې او یوازې د دې لپاره منسوخ کړل شو چې د دوی په خبره د مهنت او افرادی قوت د څانګې د صوبایي وزیر مولوي سرور مساخیل د خپلو کسانو نمونه پکې نه وو. د لورلای سیمه یو ځوان محمد خان چې په دې خط کې په کامیاب ځوانانو کې نوم دی، مشال ته د زبانی امتحان په اړه داسې وویل:
اپریشیټ کله مالته د ممبرانو لخوا سی ولې ډیر ښه انټرویو وسوه، څه سوالات جوابات سی او هغه مګر در وکړ، نو له هغه بعد بس زه فارغ شوم، نو انټرویو دا وسوه بیا له هغه بعد راووتو.
د کلاسیف لاسیمه یو بل ځوان زیاودین هم یو لدې کامیاب کاندیدانو څخه دی. زیاودین له مشال سره په خبرو کې وویل دی په دې خبر وو چې په سرکاري نوکریو کې سفارش چلیږي او یو چاته یې د سفارش لپاره ویلي هم وو، خو د ده په خبره د سفارش ځای ونهنیو.
موږ ویلي دي خوراکن زموږ ما چې کوم چاته ویلي اوس ته چې هغه څه کمزور یا موجوده ټینکیو بسره کېدار باندې بنئ، نو په دې وجه هغه نیسي او بل موږ ته چا د پیسو اپر کړی دي، اوس ته که چا د پیسو اپر موږ ته کړی و موږ سوچ باندې کړی وي، نه مو سیاسي دغه شي دغه څه ویلي. لہذا اوس موږ له مشال ریډیو څخه دغه اپیل کو چې زموږ دغه مجلس زموږ دغه د مظلومانو آواز
تر دې وروسته مشال راډیو هڅه وکړه چې په همدې د مهنت او افرادی قوت د څانګې د صوبایي وزیر سره خبرې وکړي. د دې څانګې وزیر مولوي سرور مساخیل بیا وایي ستونزې نورې هم ډېرې دي او د ده په خبره دا هیڅ ستونزه نه ده، سره له دې چې صوبایي وزیر دا ستونزه ونه ګڼل، خو په همداسې یوه ستونزه د دوی څانګه یوه میاشت له مخه د بلوچستان های کورټ ونیوله او پریکړه یې وکړه چې دې څانګې شاوخوا 246 کسان په غیر قانوني توګه لګولي وه، هغه دې بیرته له نوکریو څخه وایستل سي. د یادولو وړ ده چې تر دې له مخه هم د بلوچستان په اوسني حکومت د اداري فساد تور لګېده، خو صوبایي وزیران وایي که په صوبه کې په رښتیا هم اداري فساد موجود وي، نو د اداري فساد پر ضد ادارې ولې چپ دي؟ خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
پاپاکم یولس بجو،
پلوشه
پاپاکم دو بجو،
د مشال پنوم
په او منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
روخانه مستقبل
پاپاکم سلورو بجو،
د سندرو امیر
په اتیویش منټه کم پنزو بجو.
ورزو سوات سیمه ته په سوات کې د پاکستان د پوز لخوا د وسلوالو سره د مرستو په تور په زرګونو کسان نیول شوي وو چې پکې په معمولی جرمونو کې د ککړ کسانو د بیا بحالۍ لپاره درې ادارې کار کوي. تیر ورځ په چارباغ سیمه کې د مشال نومي ادارې نه 50 کسان خوشی کړی شو. په دې اړه د سیمینا د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
په سوات کې د وسلوالو طالبانو په ضد د پاکستان فوج له اړخه اپریشن دوران کې په زرګونو تنان د وسلوالو سره د مرستو په تور کې نیولې شوي دي چې پکې د هر عمر تنان شامل دي. دغه تنانو کې داسې خلک هم شامل دي چې د یری یا د حالاتو له وجې د وسلوالو ملګرتیا کړې وه. کوم خلک چې په معمولي جرمونو کې ککړو، د هغې دپاره د پاکستان فوج د سوري لاندې د تربیت درې ادارې کار کوي چې پکې راستون، سباون او مشال نومیږي. تیره ورځ د چارباغ ګولیباغ سیمه کې هم دغه رنګه تربیتي اداره مشال څخه 50 د بیلوبیلو عمرونو تنان خوشی کړی شول چې د تیرو دریو کالو راسې د فوج سره په بند کې وو. دغه تنانو ته 45 ورځې د ذهن بیا جوړولو تربیت هم ورکړی شو. تربیت اغستونکو بعض تنانو په دغه موقعه مشال ریډیو ته وویل:
ما خو نوم زیر الله دی، عمر مې 50 کال دی او د قلا شهر باندې او لکه موږ دلته کې پوځ سره دوه کاله تېر کړل. تقریبا د 19 میاشتو پورې زما د کور سره هېڅکله سره بیچل نه کېده. بهر چې لاړ شو موږ خیر خپلو بچو له به حلاله ګټه وټه کړو، کوم غالۍ چې پیمیانې چې موږ کړي دي هغه به نورې نه کړو او ځل له بخدا علالي روزي د بیٹ وټ اور کو.
زما جین محمد حنیف الله نوم دی او زه د منګور رحیم آباد کلی اوسیدونکی ما او زما په قید کې 18 میاشتې وشوي او دلته کې مونږ د مشال ته راغلو اسکول ته، دلته کې زمونږ 3.5 میاشتې وشوي. بس کور ته چې مونږ روان یو چې مونږ ډیر خوشحاله یو او به مونږ باندې داد دي د غټ اختر ورځ ده او مونږ په کور کې ځ خپل پلار مور خویند ورونو سره ډیر خوشاله ما او الحمدلله مونږ چې بار تروزو نو خط پرت به جوړ شو او د معاشري خدمت پکو د قوم خدمت پکو.
مشال چې د بیا بحالی یا ذهن جوړولو اداره ده، دی اداره کې یو استاد فیض علی خان ایډوکیټ وای چې د وسلوالو طالبانو سره مرګرتیا کوونکي زیاتره ناپوه خلق ول.
دا هغه په ولکه کې مختلف کیټګریز راغلی، یو داسې خلکو چې هغه بې روزګار او سکارې نه او بس ځان یو قسم نه یو مصروفیت جوړو یو مشغولتیا جوړول، هغه سره ملګری شو. څوک فیټ کسان وو هغه به مطلب د پیسې میشي اغستی او لالچان خلک هغه په څه قسم یا د پیسې یا د بل سلالچ په هغه باندې، او بل امپړان خلک چې هغه تعلیم نه او هغه ته د دین او د دنیا د دواړو د علم نه او هغه په دې خبره باندې غولېدل چې دا واقعي د دین یو کار دی مونږ دا کوو. بالکل هغه ته د جهاد او د فساد فرق خو ولې شجاره د دې جهاد وای او د فساد وای.
سواد کې د وخت پسونو داسې نور تنان هم د پاکستان فوج سره په جیلونو کې د وسلوالو طالبانو د مرستو په تور کې بندیوان دي چې د هغوی مقدمه د فوج د سوري لاندې روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
قدر من اوریدونکو، د سوات نه د ریپورت مو اوریده. ورزو د پاکستان پنجاب صوبې ته د پنجاب صوبې پخوانی گورنر او د پیپلز پارټي سینیئر سیاستدان سلمان تاثیر د وجنې نن یو کال پوره شو. نوموړي ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره نن د پیپلز پارټي کارکونانو او خپل خپلوانو د هغوی په قبر فاتحه خواني وکړه. د سلمان تاثیر د ژوند او لومبي تلین په حق لا د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله دا ریپورت را لېګلې چې تاسو اوریدو ته را بولم.
سلمان تاثیر د تیر کال په 4 جنوري د اسلام آباد په اف 6 کوهسار مارکیټ کې خپل محافظ ممتاز قادری هغه وخت وجلو کله چې نوموړی په خپل موټر کې کیناستو. د سلمان تاثیر کوروالاو خپل خپلوانو او د لاهور ښار اوسیدونکو نن سهار د لاهور په کیولری میدان په قبرستان کې د نوموړي په قبر فاتحه خواني وکړه. دینه علاوه د سلمان تاثیر په یاد کې به سماجی تنظیمونه د لاهور په لیبرټی چوک کې به نن شمې هم بلوي او نوموړي ته به د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي. د سلمان تاثیر د سیاسي خدماتو په حواله سره د پیپلز پارټي د قومي اسمبلی ممبر سید علاءالدین وای چې سلمان تاثیر نه صرف یو ښه سیاستدان و بلکې نوموړی یو ښه کاروباري شخصیت هم و او پیپلز پارټي لپاره به د هغوی قربانیان همیشه یاد ساتلی شي.
لو پر سفکرات لو اڑ منڈ تھرڈی اڑ کوشش نو حق کافی دا خدمات او گورنر فار فٹ سڑے مو خاص بہر ال غلط کار شو چھ سو شنو.
سلمان تاثیر پ یو درشتم مئی 1940 ختم کے د ہندوستان پ شملہ خار کے د ایم ڈی تاثیر پ کور کے زگی دلے وو. ابتدائی تعلیم ی د سینٹ انتونی سکول نہ حاصل کڑے وو او رستو د اعلی تعلیم لپارا لندن تلاڑو چرتنا چھ ہوی چارٹر اکاؤنٹ کی ڈگری تر لا سکڑا. 1978 کے سلمان تاثیر د پیپلز پارٹی په ټیکټ اڑمبی زل د پنجاب اسمبلی غړی وټاکل شو. پخوانی فوزی عامر پرویز مشرف په دور حکومت کې هغوی نگران وزیر هم پاتې شوی دی. په 15 مئی 2008 کې سلمان تاثیر د پنجاب گورنر وټاکل شو. د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي آسیه بیبي چې ورته د مرګ سزا اورولې شوې و، د هغې سره یې په 6 نومبر 2010 کې په شیخوپوره جیل کې ملاقات وکړو چې پکې ورته سلمان تاثیر باور ورکړو چې زه به صدر آصف علي زرداری ته ستاسو د سزا کمولو اپیل کوم. د ملاقات وروستو مطبوعاتو سره خبرو کې سلمان تاثیر دا بیان ورکړو چې توهین رسالت قانون کې دی بدلون وکړی شي. د سلمان تاثیر دی بیان وروستو په ملک کې مذهبي سخت دریزو سلمان تاثیر د اسلام نه خارج وبللو، ولې د ملک آزاد خیال خلکو د سلمان تاثیر د بیان تایید وکړو. او د دې بیان ایونی ممیاشت وروستو د سلمان تاثیر محافظ ممتاز قادری هغه وجلو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 625،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
افغانستان کې میشت ایساف او نیټو ځواکونو لپاره د پاکستان حکومت لخوا په تیل او نور سامان وړلو د بندیز ورستو د ترانسپورټرانو نه علاوه د کراچۍ ګڼ شمېر دکانداران هم متاثر شوي دي. دوی وايي کاروبار یې د دغه بندیز نه پس بیخي د نشت برابر شوی دی. کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د دغه دکاندارانو سره خبرې کړې دي او دا ریپورت یې برابر کړی.
څه د پاسه یوه میاشت تیره شوه چې د کراچۍ څخه نیټو او ایساپ ځواکونو ته په تیلو او نورو سامان وړلو باندې بندیز لګېدلی دی. کراچۍ ښار د شیرینجنا او ماړیپور لوی لوی مارکیټونو دوکانداران وایي چې د ترانسپورټرانو تر څنګ د دوی کاروبار هم د دغې بندیز له وجې په ټپه درېدلی دی. اشتیاق احمد شینواری د شیرینجنا په مارکیټ کې د ټایرونو دوکان لري. هغه په دې حقله وایي
زمونږ په کاروبار باندې ډېر زیات اثر پرې وتلی. لکه پخوا به چې مونږ مطلب دا په عام ورځ باندې مونږ 20-30 ټیره خرڅولی، نن سبا ډېر زیات اثر پرې وتلی. نن مونږ چې کوم 2-3 ټیره چې کوم ډېر په مشکل سره خرڅو. مونږ خو وایو چې دا شروع شي ځکه خدا چې دې سره نه صرف دوکاندارانو ته پیدا بلکې ټول ملک ته پیدا ده، او خاص کر عوامو ته. مونږ عوام چې دی ډېر زیات غریب دي، او مطلب دا نیټو سپلای چې کوم دی نن سبا یو قسم وسیله ده زمونږ عوامو لپاره.
یاد بازار کې لګېدلي هوټلونه او په تیره بیا د باروالا کاروبار هم اغیزمن شوی دی.
کوټه
گلستان سیمې استوګن سید علاءالدین آغا په دغه مارکیټ کې د سپیر پارت دکان لري. هغه وایي نیټو ته د سپلای بندیز له وجې د هغه کاروبار 95% کم شوی دی.
کم مش 50,000 60,000 50,000 پر دکان باندې سیل کول، هغه نن 15,000 و 16,000 و 20,000 روپۍ ته رسیدلې دي. په 20,000 روپۍ کې زموږ د کور کرایه سي یا دکان کرایه هغه نه زلمه. د دې مین وجه دا چې د دې نیټو کاروبار د نیټو د ګاډیانو سره مثلا 15,000 روپۍ به د دې خرچې وي، 10,000 به کرایه وي، په هغه 15,000 روپۍ خرچو کې ډیر به خرچې کولې. یاره که زه دا درته وایم چې کوم هغه ورغوي ګرځي یا فکر نه ده، د فکر سره ونه سي شپه دې ځکه عزتدار عزتدار خلک پر خپل عزتو بیریج موټران خرڅي یا ګاډی لته ولاړ خرڅي پر خپل عزتو باندې بیریج ځان غږ نس کوله. دا ټول متاثر سو هغه فکر د 40 روپۍ ورکول او هغه فکر 30 روپۍ چې فکرانه ناراضي اوس په خو ځنه ټو ګاډي چلو فکران لا فکر اډي.
نیټو ته د تیلو او نورو سامانونو وړلو کاروبار سره اړوند خلک وایي چې د دوی د کاروبار د بندېدو وروستو زیاتره کسان د بل روزګار په لټه کې دي، خو لا تر اوسه هیڅوک په متبادل روزګار پیدا کولو کې کامیاب شوي نه دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
تماز پم گرانا وہ خطرے خطرے دی او بات سی او بدانے دی سما جانا نا کل میں تماز پم گرانا خطرے خطرے دی او بد سی او بدانے دی سما جانا نا کل میں تماز پم گرانا
خوګو اوریدونکو دا خوګ جبې سندرغاړې رسول باچاو
چې د لوی ناروغۍ نه پاسې د دې فانی دنیا نه سترګې پټې کړې. ورزو اوس خپل خبريال سراج ظهیر ته چې د دې سندرغاړي فن او ژوند ته یې کتنه کړې.
رسول بادشاہ کال 1950 تم کې د بنو سیمه ککی پیرخیل کې سترګي غړولې وي او د لسم جمعات پاس کې دورسته یې د موسیقي فن اړختا پاملرنه ورکړه او دارنګي د سټیج ټلویزیون او کیسټو د لارې بشمیره مینوال پیدا کړه. د نوموړي په اړه د هغه ورور عبدالقدوس مشال ریډیو ته وویل،
بیماری خلاص خدا سره بیماری چې د مونږ په خبر ته یوړو بیا چې ډاکټرانو کوم مونږ تماشره را کولې هغه دې باندې غټ پیسې لګي صبحي حکومت سره تاسو
رسول بادشاہ ملگری اور شاعر ظاہر شاہ ملنگ ہم رسول بادشاہ پاڑا مشال ریڈیو تخپل فکر دا صوبائی حکومت نا د گلی پزاندر کی اڑان دکھو
سنگا کا بیمار ہے سنگا کے دا پریشانیاں سنگا بھی ملی حالات سنگا کا تاسو پخپل نظر باندې چې کتلی وکړه خو مرخو حق دې زمانم تمنه یورز مر هر سړی تر روان دې سړی بمړیږي ډیر زیات ګل منو د خپل خبر په دنخوا ان پینا چې هر هر خپل دې اټین کړي ما بار بار تاسو په دې خبره ذکر کړو بار بار حساب نه
لیک لیکوال او د خیبر پښتونخوا کلتوري سانګې ډایرکټر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې فني موسیقي کې د خیبر پښتونخوا درې سیمو مردان سوات او بنو ډیر لوی کردار لوبولې دي او رسول بادشاہ هم د بنو سیمې سره تعلق لرلو. هغه زیاته کړه
چې رسول بادشاہ نوم په دومره معتبر نوم و رسول بادشاہ اوم د فوک په والا باندې دې دومره سوریلا آواز و بلکې زه به کچر دا اوم دا به غلط نه چې من سره یو ګولنار بیگم اوم د بنو تام په تعلق دا هغه اوم کم سورا دې ته وای دې ته سورا خو نه وای کم سورا ورته وای په کم سورا کې به هغه خواګو لکه مکیش په انډیا کې کم فنکار او هغه اوم کم سورا په کم سورا کې دا خواګو
د ذکر وردا چې وو نه وړاندې د رسول بادشاہ د ناروغي په حق لا د خیبر پښتونخوا وزیر اطلاعات می افتخار حسین مشال ریڈیو سر خبرو کې د رسول بادشاہ د علاج کلک لوس کړي وو. خود رسول بادشاہ د کورنۍ په وینا چې لا تر دې دمه د خیبر پښتونخوا یو حکومتي غړي هم د دوی سره رابطه نه دا کړي. سیراز ظهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
قدر من اوریدون کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریده دغه خبرونه تاسو نه ساعت واوریدلې دا وخت منګه اخیرنو برخه تر رسیدلې سبا سحر د پیښور په وخت نه بجونه د سلام پښتونخوا په غږ با تاسو سره بیا په رابطه کیو او د مشال خبرونه به تاسو بیا د نه ساعت د پاره نور هم اوري. قدر من اوریدون کو د خبرونه په دې اخیری برخه کې ورزو مجید بابر ته چې د تازه خبرونو سرټکی تیر وارو.
امریکا وایي د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. طالبانو هم منلي چې په دې اړه لومړنۍ خبرې شوې دي. افغان چارواکي وایي چې دغه هیواد د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې یو ډلبیست قبر موندلې ده چې په کې د لسو کسانو د کوپړې اډوکې دي. په پاکستان کې د سي ان جي اتحادیې او د چارواکو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو نه پس هړتال ختم شوی او ترانسپورت بحاله شوی دی. هغه درې ایراني سرحدي ساتونکي چې د اتوار په ورځ د پاکستان پوله کې دننه یو کس وژلی و د مقدمی سر مخامخ دی. په صدا کرم ایجنسی کې د قبایلی مشر ملک سلیم خان اورغزای پکور کې په بمی چودنه کې د سلورو ماشومانو په ګډون 15 کسان جوبل شوی دي. د ترکی وزیر خارجه احمد داود تغلوبا د ایرانی لانجمن ایټمی پروګرام په اړه خبرو اترو لپاره په دورزنه دوره ایران ترسی. په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند ولسمشر د کاندید د ټاکلو لپاره په لوو وزارت سیمه کې خلکو رائے ورکړې. ایران د پخوانی ولسمشر لور فائزه هاشمی د حکومت خلاف د دسیسو په تور دانتا ولېګلا. ترکیه د هغه 15 عراقی کسانو کورونو ته پیسې ورکوي چې د ځواکونو لخوا یې د دې په وینا په غلطۍ وجل شوی او د پښتو ژبې خوږ ژبې سندرغاړی رسول بادشاہ په حق ورسېده.
قدر قدر نو اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. استاسو یو جهان مننه کوو چې تاسو د مشال ریډیو خبرونه ډېر په مینه واوریدلې. امید ده چې تاسو به خوښ شوي وي. د سباله د پاره بیا به تاسو سره د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غاګ باندې بیا راځو. تاسو ته په دې سپو باندې استاد نوروستا د ډیو ریډیو خبرونه تاسو اوریدلی شئ. دا وخت منور شاه سره د خپل همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.